ستړي مسی وخت د غرمې یو بجه سوه په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې په پېښور کې د پولیو رنس پاړه د لوړې سطحې غونډه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تونیزي خبري خونیز خبري کانفرنس د خبري سیمو خیبر د کډوالو پریکړه په ژوب کې د ځینو تشو څو کسان پاړه تازه حال د سعودي بادشاہ مړینه او د افغانستان اسلامي دولت وسلوالي ډبلې پاړه ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې درته خبرو د خبرونې په پای کې به پامیر ساحل تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کړي او په پای کې به شاهین بنیر ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه ډومبه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ وایي د جنوري پر 28مه بعد یې ویشتم آئینی ترمیم په ضد درخواست اوریدنه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر اوالا وزیر د پولیو رنس پر ضد د نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی او نن د سعودي عرب بادشا عبدالله مړ شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د یوشتم آئینی ترمیم په اړه د لمړنۍ اوریدنې لپاره غوښتنلیک منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خپور شوي یو لیست کې ویلي چې په آئین کې د یوشتم بدلون پر ضد د درخواست اوریدنه به د جنوري په 28مه نیټه پیلېږي او دا چې په دې لړ کې د جوړې شوې درې کسیزې جرګې مشري به چیف جسټس ناصرالملک کوي. د یوشتم آئینی ترمیم پر ضد درخواست لاهور های کورټ بار اسوسیشن جمع کړی وو. د یوشتم آئینی ترمیم تر مخه پوځي عدالتونه په وسلوالو بریدونو کې د ککړو کسانو مقدمه سیړي. د خیبر پختونخوا گورنر اوالا وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام له لارې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسینی کمپونونه پر یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بیګا د گورنر اوالا وزیر له دفترونو په خپور شو بیانونو کې راغلي. دا پریکړه تیره ورځ په گورنر هاوس کې د اپیکس کمیټې په نوم په یو غونډه کې وشوه چې پکې د گورنر مهتاب خان عباسي، اعلی وزیر پرویز خټک او د پیښور کور کمانډر جنرال هدایت الرحمن په ګډون یو شمیر انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړو. د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځینې مشرانو تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. یو کډوال حاضرګل مشال ډډو ته وویل د پوځي عملیاتو له کبله د ده په کلي کې زیاتره کورونه او ودانۍ ړنګې شوې دي.
په دې لاره کې د چک پوسونه زی په ځای چې نښتي کارت چکول یا د ګاډي تلاشي اخیستل زمونږ تلاشیانې اخیستې دینه خو تیر شو. علاقه مې وکته نو هغه نور خو هم داسې خبره وه د چا د خولې خبره وه چې ما کومه علاقه وکته که نه، نو هغې نه بعد بیا نور هم زه ډېر خفه شوم. ما چې کس چې نوی راغلی ځکه چې ګورونه وران، اوبه نه وې، بجلی نه وه، کم حالات ولته نو هغه د ویلو نه دي. خو بهرحال دا حالات که ټیکی نو ټیکول هم شي.
ځینو کډوالو وویل دوی چې خپلو کلیو ته ستنېږي نو له پوځه د اجازتنامو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د قربانیو په بدل کې د ورته په اسانۍ اجازتنامې ورکړل شي، مالی مرسته دې ورسره وشي او کورونه دې ورته بیا ودان کړل شي. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړ دی. د کاربندیز اعلان بیلابیلو مذهبي ګوندونو د فرانس په شارلی ابدو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي او د پاکستان پارلمان غړیو یې پر ضد علامتي احتجاجي لاریون هم کړی وو. د جنوري په 8مه نیټه وسلوالو په پیرس کې د شارلی ابدو مجلې په دفتر په برید کې 12 کسان ووژل. تر دې وروسته د مجلې په تازه ګڼه کې د اسلام پیغمبر خاکې خپرې شوې. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد په زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر ویان نزیب سلارزی بیګا مشال لیډو ته وویل د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه.
ترکمنستان جمهور رئیس او د افغانستان جمهور رئیس دواړو پر دې توافق وکړ چې ترکمنستان به د افغانستان لپاره خپل د برېښنا د صادراتو ظرفیت له 300 میگاواټو څخه تر 500 میگاواټو پورې لوړ کړي.
سلارزی زیاته کړه چې ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان ګل بیردی محمدوب سره په یو شمیر مهمو اقتصادي پروژو خبرې وکړې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو هم سلا وشوه. د سعودي عرب بادشاہ شاہ عبداللہ نن د نوی کلونو په عمر کې مړ شو. شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود له نور له سوا شپږ نوی کال راهیسې په سعودي عرب واکمنو، خو په رسمي ډول په 2015 کال کې د شاه فهد تر مړینې وروسته بادشاہ شو. د دې مړینې خبر د سعودي عرب په دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو شاه عبداللہ د سږو غزک له کبله له سو ونیو راهیسې په روغتون کې وو. د سعودي عرب دولتي خبري اجانس وایي د دې ځایناستي شاهزاده سلمان یو کم اتیا کلن دی، او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1968 کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 کال د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. د لسو زیاتې ښځې او له دیرشو زیات بچي لرل. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسلواره ډله یو جهاني ستونزه ده. بیګا په لندن کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگیدونکو ائتلافي هیوادونو تر غونډې وروسته کیری وویل د یادې ډلې پر ضد په جګړه کې پرمختګ شوی دی. دوی ویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول سخت دنده ده او لنډه لار نه لري. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگیدو لپاره شاوخوا 60 هیوادونو ائتلاف جوړ کړی او د اګست له میاشتې راهیسې د یادې ډلې پر ضد شاوخوا 1000 هوایي بریدونه شوي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر فلیپ هیمنډ چې د ائتلافي هیوادونو د غونډې شریک کوربه دی وویل عراقي ځواکونه دا مهال د بې نظمۍ په حال کې دي او د شدې لپاره به میاشتې وخت پکار وي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. په روانه کړي کې دا ریپورټونه درته لرو. د خیبر پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبې او قبایلي سیمه کې د پولیو رنز مخنیوي ګډ پروګرام اعلان کړی. په پاکستان کې پر ځینو سختریزو وسلوالو ډلو د بندیز خبره کېږي. آیا بندیزونه موثر دي؟ یو کارپو عامر میروایی بندیزونو لګولو سره هیڅ فرق نه پرېوځي.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال.
او د افغان حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د ولسمشر لومړی مرستیار عبدالرشید دوستم خپل بیل ملیشا ځواک جوړوي. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی
جمهور رئیس لومړی مرستیار خپل په د امنیت شورا په جلسو کې په مهمه توګه باندې حضور لري او جلسو کې افغان هم دا فکر چې دیمدي مطرح شي.
د سعودي عرب بادشاہ عبدالله مرسوی د هغه د ژوند د واکمنۍ په اړه رپورټ لرو. او په پای کې به په جمهوریت 19 پروګرام کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو په موضوع دویمه خبرونه درته خبره کوو چې په کې د پاکستان هیومن رائټس کمیشن پخوانی مشر اسما جنگیر وایي اول خو د پوځي عدالتونو جوړښت د بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
اول تو ملټری کورټس کا قیام بذات خود انساني حقوق کی پامالی.
پروانه غړي کې د تشنن او نوري تبصرې هم وړاندې کوو. لا مشال ریډیو سروسی. او سم پایل کول خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو. د خبر پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام لاري به په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسینونو کمپینونه په یو روستر سره کېږي او صوبایي او وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. غلام غوث نور حال راکوي.
په دې غونډه کې د ترګرۍ ضد جوړ کړی شوی قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په عملي کولو خبرې اترې وشوې. او د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته د پولیو په شمول د ماشومانو د نه ناروغیو د مخنیوي لپاره د صحت د اتحاد په نوم یو نوی پروګرام اعلان کړی شوی دی. د صحت د اتحاد په نوم د دې نوی پروګرام تر مخه به په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کمپینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي ځایی او مرکزی دواړه حکومتونه به د دې ناروغۍ د قابو کولو لپاره په ګډه کار کوي. چرته چې د امنیت وضع خراب وي هغلته کې به د پاکستان پوځ په دې کمپینونو کې مرسته کوي. د یادونې وړ ده چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 296 ناروغان رامخته شوي وو چې پکې د 140 تعلق د مرکزی حکومت د واک لاندې د قبایلي سیمو څخه وو او د وشپېته پولیو ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا، یو کم دیش د سین، دریش د بلوچستان او درې د پولیو د ناروغانو ماشومانو تعلق د پنجاب سره وو. تیر کال د صحت نړیوالې ادارې WHO د خبرداری په توګه په پاکستان د سفری بندیزونو سپارښتنه کړې وه او د هغې وروستو بهرني هیوادونو ته تلونکي خلکو ته هم په پاکستان کې د پولیو ویکسین اچول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د بلوچستان د ژوب امنیتي چارواکي وایي مشکوکه تښتونکو له کلاسی پلازا څخه تښتول سوي څلور نور مسافر خوشي کړي چې اوس ژوب ته رسېدلي دي. په خوشي کړل سوو کې دوه د ژوب او دوه د کوټې اوسېدونکي دي. دا د هغو نهو کسانو څخه دي چې د جنوري په څلورمه تښتول سوي ول. په دوی کې یو وژل سوی دی. لا هم دوه کسان د تښتونکو وسلوالو په ولکه کې دي. خدای نور ناصر نور معلومات راکوي.
د ژوب سیمې امنیتي چارواکو د جمعراتو مازدیګر مشال راډیو ته وویل شاوخوا درې اونۍ وړاندې له تنګې سیمې څخه تښتول سوي څلور نور مسافر تښتونکو خوشي کړي دي. د چارواکو په خبره دا تښتول سوي کسان د جنوبي وزیرستان او ژوب سیمې له پولیس سره څیرمه په زرمیلن سیمه کې وسلوالو خوشي کړي چې د جمعراتو ماښام امنیتي ځواکونو ژوب ښار ته رارسولي دي. خو څلور واړه راخوشي سوي مسافر د شپې تر ناوخته پورې لا هم له امنیتي سرتیرو سره وو چې د کورنیو په خبره یې له دوی څخه پښتنې کوي او لا هم کورنو ته پرېښول سوي نه دي. په راخوشي سوو کسانو کې دوه د ژوب سیمې او دوه د کوټې اوسېدونکي دي. د ژوب د یوه راخوشي سوي تن فضل حق ورور نور الحق لوڼه مشال راډیو ته وویل کورنۍ یې دومره خوشحاله ده لکه مړ ورور چې یې بېرته راژوندی سوی وي. فضل حق چې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې یا د یوه کلرک په حیث کار کاوه له اته نورو مسافرو سره ګډ د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه وسلوالو تښتولی وو. سیف الله مندو خیل چې د فضل حق ملګری دی او د جمعراتو مازدیګر یې له فضل حق سره په سره توی سیمه کې ملاقات کړی. د دې ملاقات په حق له مشال راډیو ته داسې وویل
نو زه راغی مول یو ډیر مختصر ملاقات له سره وکولې. نو ټیم نو په دې وجه باندې نو چې دیون دی چې دیون ډیر خوشاله او په ظاهر ده چې من ودانه کې یو تشدد دا یو صدا چې د تخلیف
د ویل ورده چې د روانې میاشتې پر څلورم نیټه د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه له کوټې ژوب ته پر لاره له یوه مسافر بس څخه 15 تنه او له اسلام آباد څخه کوټې ته پر لاره له یوه ټوډي ډول موټر څخه څلور تنه وسلوال و تښتولي وو چې په هغوی کې د یوه مسافر مړی وموندل سو. دوه یې مخکې راخوشي کړي او دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د مسافرو د تښتولو د دې پېښې مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی وو.
د خدای نور نصر رپورت مو وردی. پاکستان وايي پر جماعت داوا ډلې بندیزونه لګولې دي او د غشتمنه کنګل کړې دي. د بارنو چار وزارت وایي د تسم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبرې غونډې پر مهال په سپینه د دې بندیز ذکر ونه کړ، خو ویل چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا ذمہواري ده چې ملګری ملتونه چې پر کوم ډلې یا کس بندیز ولګوي نو دوی باید هم عملي کړي. د زیاته کړه چې ملګرو ملتونه پر جماعت داوا ډلې بندیز لګولی. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې د نړیوالې رورولې د یو رکن ملک په هیڅ پاکستان د دې خبرې پابند دي چې د هر هغه تنظیم یا خلکو په ضد کاروایی وکړي کم چې د ملګری ملتونو لخوا ناقانونه ګرځول شوی وي. د نوموړې په وینا د نړیوال بندیز تر مخه په یو تن یا ټولګي سفري پابندې لګی دي شي او د هغوی بینک اکاونټونه او اساسې هم کنګل کیږي. اغلی زیاته کړه
دا چې جماعت الدعوة او ځینې نور تنظیمونه ملګری ملتونو په فهرست کې دي. په کوم چې کمیټې بندیز لګولې دي، د رکن ملک په حیث پاکستان لپاره لازم ده چې په دوی بندیز ولګوي او پاکستان په سختۍ سره په دې عمل کوي. د دوی اساسي کنګل کړیو په ناقانونه ګرځول شوي خلکو سفري بندیزونه لګېدلي.
د نوموړي نه چې کله د حقانی شبکې په حقله تپوس وشو، نو دې د واضح جواب ورکولو نه ډډه وکړه، خو زیاته کړه که دا ډله د ملګری ملتونو په فهرست کې وي نو ارومرو به پرې پاکستان هم بندیز لګوي. خو د دې کوټلې جواب به نیکټا یا داخله وزارت ورکولی شي چې آیا پاکستان حقانی شبکه ناقانونه ګرځولې یا نه. آیا په یو تن یا ټولګي بندیز لګول پوره دي که د هغوی په ضد عملی اقدامات پورته کول هم پکار وي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر حسن عسکری نه تپوسو کو نو دوی
تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت رویه په دې لړ کې یو شان نه ده پاتې شوی، او دوی که په یو تنظیم بندیز لګولې نو هم هغه خلکو بیا په بل نوم کار شروع کړي. د هغې وجه دا ده چې پاکستانی قانون کې دا خبره نشته چې په کوم تنظیم بندیز ولګي د هغې په غړو به هم بندیز وي. خو دا اوس تیرو دوه درې میاشتو کې موږ د بندیزونو خبره اورو، نو دا به لږ وخت وروسته پته لګي چې د دې بعد څه اثر وي.
یاد دیوی چې د خارجه دفتر ویان دی د خبری غونډې دوران د پاکستان هغه عزم هم تکرار کړو چې د ملک د سرحدونو دننه د ټولو ترهګرو په ضد بغیر د څه فرقه یو شان کاروای کولی شي، او دا هر څه د امریکا یا بل چا په خوخه او وینا نه، بلکې د پاکستان او پاکستانی اولس د امن او سلامتۍ په خاطر کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغې ډلې په مستقیمه توګه او په خپله بندیز لګوي چې ملګرو ملتونو پر بندیز لګولې. پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په رسمي توګه پر حقانی شبکې او جماعت الدعوه او نورو وسله والو ډلو د بندیزونو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې جواب د مجید بابر په رپورټ کې.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت د حقانی وسله والې شبکې او جماعت الدعوه په فعالیتونو بندیز لګوي. که څه هم یو شمیر پاکستانی رسنو د ناپیژندل شوو پاکستانی حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ډېر ضربا په رسمي توګه د دغه بندیز اعلان وشي. کله چې د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم نه په دې حقله پوښتنه وشوه، نو نوموړی په ښکاره په دغو دواړو ډلو د بندیز پخلی ونه کړ، خو ویې ویل چې هر هغه ډله چې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې وي هغوی په پاکستان کې هم فعالیتونه نشي کولای. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په ډاګه په یادو ډلو د بندیز لګولو اعلان نه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وایي
ما په شان باندې څنګه چې امریکي چې کوم جرنیلان دي افغانستان کې او پنټاګون کې خدا ویلي دي چې د حقانی شبکې زور کم شوی دی، د هغې فعالیت کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې فوجی عملیات پیل کړي دي. دا خبره مني چې افغانستان کې د دې حملې تمې شوې دي. ما په شان باندې دا اوس ښکاري چې افغانستان د پاکستان انتظار کوي چې پاکستان به څه کوي، پاکستان د افغانستان د حکومت انتظار کوي چې هغې به څه کوي، او بیا دواړه افغانستان او پاکستان د امریکي انتظار کوي چې امریکا څه فیصله کوي.
خو په لاهور کې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال امیر میر بیا وایي چې په پاکستان کې په وسله والو ډلو د بندیز تر دا مهال څه عملي اشارې نه تر سترګو کیږي، او د ده په خبره چې په کومو ډلو بندیزونه دي هغوی اوس هم په ډاګه خپل فعالیتونه کوي.
پابندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں لشکر طیبہ کو پابندی لگے سال ہر سال،
بندیزونو لگولو لوجہ ہس فرق نہ پریوزی. پاکستان کی پوسلہ والی ڈلی لشکر طیبہ باندھے د بندیز کلو نہ وشول، خو لشکر طیبہ وسم په پاکستان کی خفعال ڈلا دا. هم د دغه ڈلی د عملیات تو مهم کمانډر زکی رحمان لکوی پاډیالا زندان کې ناشته او خپل ڈلا چلوي. هر ورځ ڈلو ڈلو خلکو سره ملاقاتونه کوي. په افغانستان کې د لشکر طیبہ وسله والی ڈلی د مشرانو سره د ایسای پمرستا ملاقاتونه کوي. هم په زندان کې دویم واده وکړو، ماشوم هم پیدا شو، او بیا د هغه مشر حافظ سعید باندې هم ډیر بندیزونه دي. خو دغه هر سستا سو په مخ کې دي.
حافظ سعید صاحب جو جماعت دعوا چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
د راپورونو له مخه پاکستانی حکومت وایي چې په لومړي سر کې به د حقانی او جماعت الدعوه ډلو په مالي سرچینو بندیزونه لګوي او اساسي باور ضبط کوي. خو د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې دا ډول اعلانونه په حقیقت کې هیڅ معنی نه لري.
دا خبره هم سیر نه ده چې دا پیسې چې هغه سره وي نو هغه په څه طریقه به پیسې جوړوي. هغه پیسې و چې دا غي تنظیم کوونه چې دا خو نه دي لیدل کنه، دا خو پر بونو ډالر تر هغه دومره ګران شی دی چې دومره ګران شی دنیا کې بل نشته. څه خو دې ته تفصیل وي چې
ساتھی سنگا تمہارا پیسہ دب اور کے پسے جوڑ دب استعمالی کے پسے جوڑ دیا بدارے تپوس بھوس ندی دا سن سڑوں کی دی نو دا تو کے خارے میں دی ہو سکتا ہے نا کہ تب میں تاگر میں کون غوار ہے نو پیسہ اور مسئلہ بتے واپس اخ لینے پسے جوڑ دیتے ہیں دا سوال لا بخطا دی جو ہم کیا کرے اور دی جوڑ با انا پاکستانی سوچ ورتی نو اخ
دا محل په پاکستان کې په یو شمیر وسلوالو ډلو د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوې دي، خو په دغو ډلو کې د ډېرو ډلو فعالیتونه اوس هم دوام لري.
د مجید بابر رپورت مو اوریدئ. د قبایلي سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلې کډوال وایي دوی به د رواني میاشتې پر 24مه د خیبر پښتونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي ناستې کې ګډون کوي. دا خبره د ملک دین خیلو ځینو مشرانو تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو ته د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل دوی چې خپلو کلو ته ستنې شي نو له فوج د اجازت نامې په ترلاسه کولو کې ډېر مشکلات لري. غلام غوس د دې کډوالو سره د ځینو کډوالو سره خبرې کړې چې هغه ورته ویلي.
زما نوم محمد فاروق افریدی دی، کوم ملک دین خیل سره زما تعلق دی. موږ چې کوم پریس کانفرنس دا د گذشته شپږو کالو چې کوم اپریشنونه دی په نتیجه کې موږ خپل کورونه بې کوره شو، زموږ خپل روزګار بې روزګاره شو، زموږ تعلیمي ادارې د گرلز او د بوایز چې کومې وغام تقریبا ډیمیج شوې، نو موږ په پزورونو په تعداد کې زموږ ماشومان او جینکې سکول کنزي، نو موږ دا غمدنه کوو د حکومت نشي. موږ د لپاره یو مالیتی پیکیج امداد وکړي شو، موږ کومې قرباني د ملک د لپاره ورکړي دغه دا سیلانه موږ لاره کړی شي، موږ د خپل شینو سره وجنګول شي.
محمد سید خان مې نوم دی. موږ د کما تحریک حقوق باړه چې کما درنه لونې کړای دی د گورنر هاوس مخاله په 26 تاریخ باندې، نو موږ د ملک دین خیل کوم د طرفه دا پیغام ورکو خپل کوم له حکومت لا چې موږ په درنه کې بیرپور شرکت کوو او موږ به خپل مطالبات پر هر قربانی له تحریک حقوق باړه سره شانه بشانه ولوړو. د تیرو د خلکو د پوره د رجستریشن مساله ډیره ګرونه ده. تقریبا د روز په خپل بل رزم تله يم تقریبا د موږ د تیرو خلکو 20% خلکو رجستریشن شوی اجازه نامه سره شته، او بقای 80% خلکو سره نشته، خپل وطن نه نشي تله. ولې هغه موږ د مطالبه کوي میډیا په ذریعه سره چې موږ د رجستریشن چې کوم اجازه نامه د اسونه کړی شي او ټولو خلکو د وکړل شي چې ټول خلک خپل وطن له سیرو سي.
زما نوم خو ازرګل دی، ملک خیل قبیله سره تعلق لرم. کجوري دا نوې کمر ته تله یم. نو الته زه تلی وانو په دلاره کې د چک پوسونه زی په زی شنختی کارت چکول یا د گاډی تلاشی اخستل زمونږ تلاشی نه اخستې دینه خو تیر شو چې ان ځ خپل کلی ته ورسېده. نو په اغز کې یو چک پوسټو بس الته رئیس هار کړم. نو ماته وی چې تا بس نور اخونه شتلې، نو چې بیا د خپل کې مشروع کړ چې دا خو د دې زی دی. نو غینه بعد زه بیا پرې خو ما د علاقه مې وکړه، خو چې علاقه مې وکړه نو هغه نور خو مدته خبره و چې دا خپل خبره و چې ما کومه علاقه وکړه کنه. نو غینه بعد بیا نورم زه ډیر خپه شوم چې کاش چې نه وای راغلی، ځکه چې ګورونه وران او بنوي بجلی نوا د خلکو سره چې کم سلوک د خلکو کولو کم حالات ولته، نو هغه بالکل د ویلو نه دي. بلکې موږ یو خبره کوو چې یاره دا خلک راځي او پندې حکومت یا فورسز باندې باندې زمونه و داغه لګی کنه. هغه خبره موږ نه کوو خیر، خو بهر حال دا حالات کټیکای نو ټیکولیم شي، خو موږ خو دلته ډیر سخت تنگ شوی او موږ وچ خپل ملک ته لاړ شو.
دا د خبر ایجنسی د ملک دین خیلو ځین مشران چې پروندې په پښور کې د مشالېډو خبريال اولام غوث سر خبری کولی. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلی مشر سردار اختر منګل ویلی پر صوبې واکمن اوس هم د ولس د خوشحالۍ پر ځای د اسلام آباد خوشحالولو هڅې کوي. د بلوچستان اوسنی حکومت له ولس سره کړې ټولې ژمنې هېرې کړې دي. د خبرې منګل په کوټه کې د یو خبریال لالا صدیق د نوي کتاب مخکتنی په غونډه کې وکړې. د لالا صدیق کتاب د بلوچستان پر سیاست او اقتصاد بحث کوي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل وایي د بلوچستان اوسنی حکومت هم په هغه لار روان دی چې تر دې وړاندې حکومتونه بتله. د سردار منګل په خبره د روان حکومت واکمنو هم د بلوچستانیانو د خوشحالېدو پر ځای د اسلام آباد خوشحالېدو ته اهمیت ورکړی، او هم ځکه خو د په وینا د دغې صوبې د پرمختګ غونډې د اسلام آباد په لویو او ګرانبیا هوټلونو کې کیږي. نوموړي دا خبرې د بلوچستان د مشر خبریال لالا صدیق بلوچ د نوي چاپ شوي کتاب بلوچستان او د هغه سیاست او معیشت په نامه د مخکتنې په غونډه کې کړې.
ترقی ڈیولپمنٹ آپ بلوچستان میں لانا چاہتے ہیں،
ترقی او پرمختګ تاسو په بلوچستان کې کول غواړي، لکن د هغه ژغ مشته له اسلام آباد څخه راځي. هغه د انګریزي او متال دی چې وایي ټول سړکونه روم ته ځي. همداسې دلته هم ټولې لارې د اسلام آباد پر خوا دي، ځکه چې که اسلام آباد خوشحال ساتلو نو بلوچستان به پرمختګ کوي. په اسلام آباد کې که تاسو جشن ولمانځئ نو هغه خلک به بیا څه درکړي، او که مو اسلام آباد ناراضه کړ نو حال به مو بیا زما غوندې وي.
اسلام آباد ناراضه تو حال میری طرح ہوگا.
سردار اختر منگل په دې غونډه کې وویل د بلوچستان له ولس سره لا هم هغه سي زیاتوب کیږي څنګه چې له تیرو شاوخوا شپېتو کلونو کېده. د په خبره اوس د بلوچستانیانو حال داسې سوی چې د پاکستان په کتابونو کې نوم شجرې ممنوعه ګرځول سوی دی. بلې خواته 15 کلن د دغه کتاب مصنف او مشر خبریال لالا صدیق بلوچ بیا وایي په دغه کتاب کې د دغې صوبې ټولې ستونزې او د هغوی د حل لارې په ګوته کړې او د ټول ژوند د سترګو لیدلی حال یې هم پکې راغونډ کړی دی.
بیسیکلی تو میرے بہت سارے آرٹیکل ہے
په دغه کتاب کې ما خپلې هغه ټولې زړې لیکنې را یو ځای کړې دي چې په بیل بیل وختونو کې مې لیکلې وي. کله چې دا ټولې لیکنې چې په بیل بیل موضوعاتو لیکل سوي وي ما سره را یو ځای کړې، نو بیا مې دا فکر وکړ چې باید دې ته کتابي بڼه ورکړم. ما هڅه کړې چې په دې کتاب کې د بلوچستان ټولې ستونزې په ګوته کړم تر څو خلک یې بیا د هوارولو لپاره هلې ځلې وکړي. لالا صدیق بلوچ چې دا وخت د بلوچستان د دوو ورځپاڼو بلوچستان ایکسپریس چې په انګلیسي ژبه ده او ورځپاڼې آزادي چې په اردو ژبه خپریږي د دواړو چیف ایډیټر دی. نوموړي تر دې وړاندې د پاکستان له تر ټولو لویو د انګلیسي ژبې له ورځپاڼې ډان سره ډېر کلونه کار کړی. لالا صدیق بلوچ چې د خبریالۍ ژوند یې په کراچۍ او کوټه کې تیر کړی، د ژوند ډیری برخه یې د بلوچستان له مخکښو بلوڅو او پښتنو سیاستوالو سره تیره کړې.
د خدای نور نصر رپورٹ موریدلې. د سعودي عرب بادشاہ شاه عبدالله نن مړ شو. د نیوی کلونو او د مړینې خبرې پر دولتي ټلویزیون خپور شو. نو مړی له څو اونۍ راهیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې بستر و. د تر مړینې وروسته شاهزاده سلمان د ځای ناستی دی. په امیر ساحل د شاه عبدالله د ژوند او واکمنۍ په اړه معلومات راکوي.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1996 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شاهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکري واټن او خلیج نور زیات شو. د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل، لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل، خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه، لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهره کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې خځې روان یعنی 2015 زیږیز کال ته په دې هیله داخلې شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2013 زیږیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 1.5 څوکۍ ښځو ته ورکړې. خو پر دې سربیره په لویدیز کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملي کوي او یا هم دا اصلاحات یوازې نړۍ ته د ښودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږیز کال کې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې د ده حکومت په نړۍ کې له کلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه، ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکوونکو حقونو سرغړونې کېږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر درو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 درې وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1943 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و، د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1922 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1996 زیږیز کال کې د هغه وخت هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچی لرل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو دغه رواني غړي لومړی نیمایي پایتر سي ژغ په دومره نیمایي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو. جمهوریت اونیز پروگرام لرو خو راځي یو نیمه بجه سوي ده. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه د پاکستان سپریم کورټ د 20م آئینی ترمیم پاړه د لومړنۍ اوریدنې لپاره غوښتنلیک منظور کړی دی. بیګا سپریم کورټ د مقدمو په خبر شو یو لیست کې ویلي چې په ان کې د 20م بدلون پر ضد د درخواست اوریدنه بعد د جنوري په 28مه نیټه پیلېږي. د خیبر پختونخوا گورنر او اعلی وزیر په صوبا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم د نوي پروګرام اعلان کړی دی. د دې پروګرام لاره به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ګوزن رنز مخنیوي واکسینی کمپاینونه په یو ورځ ترسره کیږي او صوبایي وفاقي حکومتونه به په دې لړ کې په ګډه کار کوي. د قبایلی سیمې خیبر د ملک دین خیلو قبیلی کډوال وایي دوی به د روانې میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا گورنر هاوس مخې ته د باړې د کډوالو په احتجاجي درنې یا ناست کې ګډون کوي. په کوټه کې مذهبي ګوندونو او ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز اعلان بلابلو مذهبي ګوندونو د فرانس په شارلی ابدو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې کړی دی. په دې وروستیو کې هم د پاکستان په بلابلو ښارونو کې د یادو خاکو پر ضد مظاهرې شوې دي. ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا د برآمد پر زیاتولو سلا شوې ده. د افغانستان ولسمشر ویان نظیب سلارزی بیگا مشال لیډو ته ویلي د اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو په دې اړه موافقه وکړه. د سعودي عرب بادشاه شاه عبدالله نن د نوي کالو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود له 1999 کال راهیسې په سعودي عرب واکمنو خو په رسمي ډول په 2015 کال کې د شاه فهد تر مړینې وروسته بادشاه شو. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسطواره ډله یو جهانی ستونزه ده.
شاهین بنیروش د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. اوس هم په اسلام آباد کې سراج زهیر د پاکستان د نن ورځ ورسپانو ته کتنه کوي.
نن اکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي ملکي د ترخګرۍ د خاتمې لپاره حکومت پوځي مشروالۍ او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوي تګلارې یا د قومي اکشن پلان متعلق غونډې دوران وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترخګرۍ خاتمه به ارو مرو د قومي اکشن پلان د تګلارې مطابق کیږي او د یو یو ترخګر د خاتمې پورې به د دوی پر ضد جنگ روان وي. د ادارې په وینا د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د ترخګرۍ ناسور تر څلور وڼو سبو رسېدلې دي او په هر ښار او په هر کوڅه کې ترخګرۍ کیږي او بېګناه خلک وژل کیږي. نو په داسې صورتحال کې چې د حکومت او سیاسي ډلو لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان په سم ډول عملي کړی شي نو لری نه ده چې لدې خوري با ترخګري ختمه شي. اداریا اخري کې وایي چې اوس ټول اولس او سیاستوال او حکومت هم د ترخګرو پر ضد یو موټی دي او دوی غواړي چې د ترخګري نه خلاصون ومومي. نو باید چې په یو بل د ګوتو پورته کولو او تورونو لګولو نه ډډه وکړي شي او د څلور وانو صوبو مشروالۍ لبا د خپلو ذمہوارو احساس کول وي او د دشمن پر ضد به یو کېدل وي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده. بل پلو د پیښور د خبریدون کې مشر پر سپانې خپل ادارې کې د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ په خبره لیک کوي چې نوموړي ویلي وو راتلونکي میاشت نه به د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو د واپسي عمل پیل شي او چې کومې سیمې کلیر شوي دي هلته به خلک لیږلې شي. د دې سره سره دا هم وایي چې د افغان کډوالو په عزت سره وطن ته د واپسي کار به هم یو 1 دسمبر پورې سرته ورسي. ادارې مخکې لیکي چې د عبدالقادر بلوچ خبره په خپل ځای ټیک ده، خو په ملک دننه یا د ملک نه بهر د خلکو یو ځای بل ځای ته لیږلو کار ډیر ګران وي او اوږدې تیاری غواړي. خو د بده مرغه پاکستان کې لا داسې تیاری په نظر نه راځي. او دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې د یوې مسلې وروسته بله مسله سر راپورته کوي او بیا ټول حکومتي مشینري او وزارتونه خپل کار پرېږدي او په یوه مسله پورې انخلي. دریا اخري کې لیکي که اوس هم هر وزارت او هرې محکمې د خپل خپل برخې کار وکړو، نو هیڅ ګران نه ده چې د شمالي وزیرستان خلک به هم خپلو کورونو ته ستانه شي او دارنګ به د افغانستان کډوال هم. او امید دی چې د وزیر به خپلو خبرو ته عملی جامه اغوستو دپاره کوټلي اقدامات وکړي چې دا شان ټول کارونه په سم ډول سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي په پاکستان کې د انرژي اتوانۍ بحران هر ورځ تر بل ساتي شي. په لیکنه کې راغلي د تیلو بحران د حکومت د وړتیا امتحان دی. بلخوا یورو ایشیا ریویو په نوي نومیوي ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي، افغان چارواکي وايي چې د هیواد په شمالي سیمو کې پر پوله د وسلوالو کیمپونه نسته. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د پېټرولیم د قلت یا نشوالي په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانه وایي چې په پاکستان کې لتیرو سو اونو راځي په پېټرول پمپونو د موټرو لوی قطارونه په نظر راځي او د دې هیواد په مهمو ښارونو کې زیاتره پمپونو کې تیل هم ختم شوی دي. ورسپانه وایي د تیلو نشوالي له وجې امروزه ژوند ګډوډ شوی او دا په اټمي وسلو سنبال د دغه هیواد نیمګړتیاوې ښکاره کوي چې له مخې په دې هیواد کې ولسی بدنظمي او سیاسي ګډوډي رامنځته کېدای شي. ورسپانه زیاتوي د چارواکو په خبره دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وو چې په ملکی کچه د پېټرولو کمښت رامنځته شوی او د لاهور ښار 95% پېټرول پمپونو کې تیل په مکمله توګه ختم شوی. د تیلو نشوالي له وجې د روغتونو امبولانس سرویس تړل شوی او چې په ځینو پمپونو کې تیل موجود وو په هغه ځایونو کې د خلکو ترمنځ جګړې رامنځته شوی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي که څه هم د تیلو د نشوالي د مسلې تر شا محرکات واضح نه دي، خو داسې ښکاري چې حکومت د خلکو ضرورتونه په پام کې نه دي نیولي. د پېټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې 6 میلیونه ګاډي په تیلو چلیږي. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت او چارواکي دا دریځ لري چې د پېټرولیم په نرخونو کې د کمی له وجې د پېټرولو په طلب کې اضافه شوی. ورسپانه د اقتصادي چارو پوهانو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د توانۍ بحران نور هم زیات شوی او دا د حکومت د اهلیت او د مسلې د حل کولو لپاره امتحان هم دی. بلخوا یوې سیرنیزې ادارې یورو ایشیا ویو په خپله ویبپاڼه په یوه مقاله کې لیکلي چې د روس او منځنی ایشیا د چارواکو لخوا د افغانستان د پولیسو سره نږدې د ترهګرو کیمپونو د موجودګۍ په غبرګون کې یو افغان چارواکي ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې د منځنی ایشیا هیوادونو پر پوله د ترهګرو کیمپونه وجود نه لري. په مقاله کې د افغانستان د شمالي سیمو د پولي ساتونکي او چارواکي میر نعیم حیدری په حواله زیاتوي چې د منځنی ایشیا هیوادونو له سیالانو سره یې په مستقیم ډول رابطې دي او هر ډول معلومات ورسره شریکوي. مقاله زیاتوي چې حیدری دا څرګندونې د افغانستان آریانا ټلویزیون ته کړې چې روستو اف ټیک خبري ایجنسی خبرې کړي. مقاله زیاتوي چې حیدری له تاجکستان نه راستون شوی. نوموړي په خپل سفر کې د هغو څلورو تاجک پوله ساتونکو سرتیرو په اړه خبرې کړي چې ورپکو په دسمبر میاشت کې نیولي وو او اوس هم په افغانستان کې موجود دي. یورو ایشیا ویو په مقاله کې لیکي چې روس او منځنی ایشیا هیوادونو له ډېرې مودې راهیسې په دې خبره زور راوړي چې اسلامي ورپکې د دوی د هیوادونو لپاره ګواښونه جوړوي، خو د دوی دریس لا هم واضح نه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد اخیستل سوي ګامونو کې پرمختګ لیدل سوی دی. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو دغه ډله یوه نړیواله ستونزه ده. د څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د غونډې پر مهال وکړه. په ائتلاف کې شاوخوا 6 هیوادونه دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد عملیات کوي. د غونډې نور حال به له احمد تکلواورو.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د پراخي همکاري جلبول په لندن کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د چارواکو په ګډون د غونډې د باسنو د سر موضوع و. د چارواکو پرون په خپل غونډه کې پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې د داعش د ځپلو لپاره مهم او ضروری ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د وروستیو څو میاشتو هڅو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخاوني ولا.
We have gone from zero at the end of September to now in January.
په سپتمبر میاشت کې موږ له سفر څخه پایل وکړ او اوس دلته را رسیدلی یو. په جنوري کې چې د دې مبارزې څلرمه میاشت وه موږ په عراق کې د داعش د پرمختګ مخاوني ولای شوی. د دوی سرچینې مو وچې کړې. په خپلو اقداماتو سره مو د بهرنیو جنگیالیو د لیکت او په لویو ډلو کې د دوی د جګړهي ظرفیت مخاوني ولا خو تر اوسه زیات کارونه هم په مخ کې لرو.
We still have a lot of work to do.
د اروپا پولیس اټکل کوي چې د اروپای هیوادونو شاوخوا 15000 اتباع عراق او سوریه ته تللي. هلته له داعش ډلې سره یو ځای شوي او اوس مهال په دې دوړو هیوادونو کې په جګړو کې ښکیل دي. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا شپېتو هیوادونو لړلې د یو شتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو ګډون کړی وو. په غونډه کې د امریکا او برتانیا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربېره د عراق، قطر، اردن، بحرین، سعودي عربستان، استرالیا، فرانسې، بلجیم، مصر، جرمني، کویت، متحده عربی اماراتو او څو نورو هیوادونو استازي هم حاضر وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د دې غونډې اصلي کوربه وو وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف لغړو د غوره مشورو اخیستل وو.
This conference is not just about the military operation in Iraq, it's about the other.
دا کانفرنس یوازې په عراق کې د پوځي عملیاتو لپاره نه، بلکې د روانې مبارزې د نورو اړخونو لپاره هم دی. موږ په دې کې ډېر روښانه دریز لرو چې د داعش د کیسې ختمول، د بهرنیو جنگیالیو د بهیر مخنیوي او د داعش د مالی سرچینو مخنیوي د پوځي عملیاتو په اندازه اهمیت لري. هاموند د غونډې ګډونوالو ته وویل چې عراقي ځواکونه تر اوسه لا هم په ګډوډ حالت کې دي او څو میاشتې په کار دي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې اصلي رول ولوبوي. متحده ایالاتو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې لزرو زیاتې هوایي حملې ترسره کړې دي.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د جوړ ائتلاف د هیوادونو غونډه پرون په لندن کې وه. تفصیل مو له احمد تکل اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رواني اونۍ په پای کې د هند په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته ولاړ سي. دا چې نوموړی به له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي او دا چې چارواکي او څېړونکي هند د اوباما سفر څنګه ارزوي په دې اړه د فرانس خبري اژانس یو لیکنه خبره کړې چې مهمه برخه له هارون پاچا ورو.
د فرانس پریس اژانس رپورت وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې د دویم ځل لپاره هند ته ځي چې دغه یو بیساری پرمختګ دی. نوموړی به د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې یو وخت پرې امریکا دغه هیواد ته د تګ بندیز لګولی و نازولی میلموي. که څه هم په تېرو وختونو کې چې کله اوباما آسیا ته تللی نو څو هیوادونو ته سر ورښکاره کړی خو ټاکل شوي چې دا ځل به نوموړی د هند سربیره بل کوم هیواد ته ولاړ نه شي. داسې اندېښنې هم شته چې د نوموړي هند ته سفر به پاکستان ماڼۍ جن کې. په رپورټ کې د هند لپاره د امریکا د سفیر ریچرډ ورما خبره راغستل شوی چې ویلي دي پرته له شکا چې د هند او امریکا اړیکې د بل هر وخت پرتله دا مهال یو مهم پړاو ته داخل شوی دي. نوموړي زیاته کړې دا نه ده چې کنې موږ د شیانو د بدلون یوازې احساس کوو بلکې هغه په واقعیت کې بدل شوی دي. د فرانس پریس اژانس رپورټ وایي د تیر کال په مې میاشت کې د هند د وزیر اعظم په توګه د نریندر مودي انتخاب د امریکا لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. امریکا وروسته له هغه چې د هند په ګجرات کې چې مودی اعلی وزیر وو خونړی ډلې یې شخړې وشوې دغه هندو ملت پال سیاستوال په تور لیست کې شامل کړ. پر مودی د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه هغه وخت نرم کړل شول کله چې دغه هیواد وونګیرله چې نوموړی په ګجرات کې د کانګرس پارټۍ لس کلنې حکومتي دورې ته د پای ټکی ایښودو ته نږدې شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی 13 سپتمبر میاشت واشنگتن ته ولاړ چیرې چې نوموړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زړه خواله سره وکړل. رپورٹ کاگی اوباما باد راتن کی گل پروس کی دن کی دہند جمہوریت روز د مراسم و مشر ملموی چپکی با ہاغا جنگی مہمات ہندی پوزی لری ہم نندارے تا اڑان دکھل کی گی. فرانس پریسجانس د امریکہ د ملی امنیت پہ ادارہ کے دمرستیال سلاکار بن روڈس خبر ہمرا گستی چپ واشنگٹن کی خبر یارانو تا ویلی د ہند لخوا د خپل جمہوریت روز پہ پروگرامون کی اوباما تا دیو مشر ملم پتوگ دعوت ورکول نڑے تا یو مہم پیغام ورکوی. رپورٹ کے د سیڈن کو په حوالہ ویل شوی چې هینتا د امریکا د ولسمشر سفر خای د دوړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي او دفاعي همکارۍ په برخو کې پرمختیا ته زمينه برابر کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 پینزل زرا و سو شپیت اول زرا تا سو آتیا کلو هارت ساوری دلشه.
دا تاسو مشال ریډوریا اوس هم دغه خبری گړی دغه ورستی چې کوم خبری برخه دغه پای ته رسیدله او اوس هم اونیس پروگرام جمهوریت درته وړاندې کوو. د جمهوریت نننی خبرونه له تیر سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې پاکستان کې پوځي عدالتونه څنګه جوړ شول او دا به پر پاکستانی جمهوریت سا اغیز ولری. په نننې خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل د بشري حقوقو لپاره څه معنا لري. همدارز آیا د پوځي عدالتونو متبادل وو او کنه. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. راځي چې ورته غوښتو.
د پوځي عدالتونو جوړول به د بشري حقوقو لپاره څه معنا ولري. آیا په پاکستان کې د فوجي عدالتونو پر ځای متبادل وو او کنه. آیا دا عدالتونه به یوازې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو مقدمې وکړي کنه. ځینې ملت پاله غورځګونه به هم وځپي. د پاکستان د ریاست پالیسۍ بدلول مهم دي کنه. د فوجي عدالتونو جوړول د قانون پوهان د مرګ سزا ته په څه نظر ګوري. آیا دا فوجي عدالتونه به په دوو کلونو کې د سخت دریځۍ د مخنیوي یا د هغې په کمولو وتوانېږي او کنه. دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په 13 خبرونه کې تاسو واوریدل چې د 2014 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالۍ او سخدریزې پر ضد به ملي پلان جوړوي. حکومت او سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم نوې کړنلار اعلان کړه چې پکې یو نقطه په پاکستان کې د ځانګړو پوځي عدالتونو د جوړولو په اړه وه. په هغو عدالتونو کې به هغه کسان مقدمه کیږي چې په وسلوالو بریدونو کې مشکوک یا ککړ وي. د پوځي عدالتونو د جوړېدو لپاره د پاکستان پارلمان د هیواد په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راوست چې د 22 ترمیم په نوم یادیږي. له دې سره په آئین کې یو بل بدلون هم وکړل شو چې 22 ترمیم نومیږي. د 22 ترمیم تر مخه په پاکستان کې پوځي عدالتونه جوړیږي او د 22 ترمیم په نتیجه کې د پاکستان په پوځي قانون یا پاکستان آرمی ایکټ کې بدلون راغلی او اوس به پوځي عدالتونه د ملکي کسانو مقدمې هم اوري. په 13 خبرونه کې پوهانو مشال راډیو ته ویل د پاکستان په آئین کې 22 بدلون د هیواد جمهوریت او د جمهوریت لوري ته سفر ته تاوان رسوي. د قانون چارو پوهانو په اند د پوځي عدالتونو جوړول نه یوازې د پوځ واک پراخوي بلکې د پارلمان حیثیت اغېزمنوي. د دفاعي چارو ځینې پوهان البته د دې عدالتونو جوړښت ته د مجبورۍ په نظر ګوري او وایي له ملکي حکومت سره پرته له دې بل لار نه وه چې خپل ذمہواري او واک پوځ ته وسپاري. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې آیا رښتیا هم د پاکستان له حکومت سره د پوځي عدالتونو له جوړولو پرته بل لار نه وه او که څنګه. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د سخت دریځۍ او پوځي چارو په اړه د کتابونو او څېړنیزو مقالو لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ او وسلوالو بریدونو په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د ځانګړو عدالتونو ضرورت و. خو دا ځانګړي عدالتونه باید د پاکستان د ملکي عدلیې په دایره کې وای.
اسپیشل کورٹس بنائی جاتی جو کہ عدلیہ چل رہی ہے اس میں کرتے
ہیں. جنگڑی عدالتوں نے باید جوڑ کر چھوے وے چھ دا ہے واد دا عدلیہ برخوے او داغی پا
په دایره کې وي. ګوره سونځه یا سونځه اوس دادی چې تر 1900 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دوی کې اوه هغه کسان ول چې پر پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په بریدونو کې ککړ ول. په دوی کې سلور یا 15 د ناقانونه تنظیمونو غړي ول او پاتې هغه معاملې یا کیسونه دي چې په عامو جرمونو کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه. نو لومړی اندېښنه دا ده چې یوازې یو څو ترهګرو ته تر سزا ورکول وروسته به د عدالتونه نورو قانونو ته زیاته توجه ورکړي، لکه بلوچان دي، په سند کې ځینې خلک دي، ځکه چې دا عدالتونه داسې دي چې پکې شهادت څنګه ترلاسه شوی، پیښه څنګه شوی، عدالتي نظام څنګه دی. د دې پوښتنو سم جواب نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې ډېرو خلکو دې خواته اشاره کړې چې په پوځي عدالتونو کې ناست کرنیلان یا میجران به د قانون په نظام کې هسې نوي روزل شوی څنګه چې پکار وي.
جو قانون کا سسٹم ہے اس کی
په پاکستان کې خو بلوچستان د پوځي عدالتونو تر جوړېدو مخکې هم ورکړل شوی دی او خراب کړل شوی مړی موندل کیږي. ملتواله بلوچستان د دې کارونو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونه او امنیتي ادارې له دې تورونو انکار کوي. البته عائشه صدیقه اندېښنه لري چې د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره ښایي د ملتواله بلوچستان غورځنګ ته نور ستونزې هم پیدا شي.
بالکل یہ خدشہ ہے کہ وہ جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے جو کہ ابھی تک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی تھی.
بالکل دا اندیښنه او خطر شته چې د ملت پالو غورزنګ باغیز منشي ترسه خو عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنې کېدې، نو دې عمل ته به اوس قانوني جواز او رنگ ورکړی شي او هغه خلک چې ورکول کېدل او وژل کېدل به اوس به هم کسان ورکول کېږي، خو اوس به د دې عدالتي نظام لالارې معاملې ختمول کېږي.
مسلسل اسی طرح ہوں گے لیکن بہت ساروں کو ان کورٹ کے سسٹم کے تھرو وہ فارغ کیا جائے گا.
عائشہ صدیقی اندیښنه میں د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ له مشر او قانون پوه شیر محمد سره شریک کړي. دی وايي د پاکستان اساسي قانون یا آئین په یوشتم ترمیم کې چې په څه ډول د ترهګرۍ تعریف شوی، نو په هغه کې د ریاست یا دولت پر ضد جنگیدونکو کسان شامل کړل شوی دي. نو دا قانون بالکل د بلوچستان یا په کراچۍ کې په وسلواله کې د ککړو کسانو پر ضد استعمال دی شي.
دا سره دی چې کم د دهشتګردۍ تعریف دی کړي دي، نو په هغه کې خو دی خاص کر یو خبره چې د پاکستان د ریاست خلاف څوک جنگ کوي. نو که تاسو بنیادی طور دې تاسو شو کوي کده دې تاسو بیا تعریف کوئ، نو په تعریف کې چې فرض کا د ریاست یو وګړی وجل کیږي یا هغه تختول کیږي د پیسو لپاره، نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې د هغه په قانون باندې باندې دا یو گزار دی، نو هغه هم د دې دائرې لاندې راتلی شي. یعنی د کراچۍ کې کوم واقعیت یا بلوچستان کې کوم واقعیت کیدونکي دي، نو یا دلته زمونږ په معاشره کې چنن سبا کم خلکو ته دمکې ورکول کیږي د پیسو لپاره یا خلک تختول کیږي، نو دا ټول لغه په تعریف کې راځي.
نو کدا چې صورت وي او د بلوچستان او سندیانو سیاسي غورځنګونه ځپل کېدای شي، نو بیا یو وشتم آئینی ترمیم او پوځي عدالتونه په پاکستان کې پر بشري حقوقو څه اغیز لري، ځکه چې دا د پاکستان د سپریم کورټ سیمواری ده چې په اساسي قانون کې خلکو ته ورکړل شوی بنیادی انساني حقوقو ساتنه وکړي. شیر محمد وایي دا سمه خبره ده چې یو وشتم آئینی ترمیم په آئین کې د بشري حقوقو لمادو یا د فاتو سره په تضاد کې دی.
دا خو حقیقت دا ده چې بنیادی حقوقو چې دي نو دا متضاد دي دغه سره، او دویمه ده چې قوانین چې دي دغه استعمال بنیادی شیری دغه د پر اداري جدي هغه ضروري شیری، نو دا د دې ډیر زیات امکان دی چې دا به د ډیرو بې ګناه خلکو خلاف مطلب چې استعمالي
پر بشري حقوقو د پوځي عدالتونو د اغیز په لړ کې قانون پوها او د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن په خانه مشره عاصمه جهانگیر وای دا پر اندېښنو ولاړه خبره نه کوي، بلکې دې ته معلومه ده چې د پوځي عدالتونو جوړول د بشري حقوقو خلاف دي.
دیکھیے مجھے تو یہ پتا ہے ہمیں اندیشہ کیا نہیں، ہم تو بول رہے ہیں اور پہلے دن سے بول رہے ہیں. اول تو ملٹری کورٹس کا
گور ماتا دا معلوم دا اندیښنه نه دا، مو خدا وایو اول لومړی ورځ هم دا خبره کو چې لومړی خود پوځي عدالتونو قیام یا جوړول پخپل د انساني حقوقو پامالی یا سرغړونه ده، ځکه چې هلته قانوني عمل یا بهیر پاغه ډول نه تر سره کیږي څنګه چې پکار وي. مونږ په دې باور یو چې مونږ چې څومره پر مخ ځو او دا عمل روان وي او زمونږ په سیر خلک به چې پر ضد خبرې کوي، نو په مونږ به بوج یا بار نور زیاتیږي. وار له مخه د حکومت تنظیمونو ته ویناوی شوې دي، پر رسنو فشار راوستل شوی دی، نو دا معاملہ به یوازې تر پوځي عدالتونو پوری نه وي بلکې نور به اوږسی کی.
ته یہ معاملہ صرف ملٹری کورٹ تک نہیں رہے گا.
د پوځي عدالتونو د متبادل په اړه عاصمه جهانگیر وای په پاکستان کې وار لمخه د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو موجود دي، نو پر ځای د دې چې د پوځ په نگرانی او د پوځ تر څار او واک لاندې عدالتونو جوړ کړل شوی وای، باید هغه د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو زیات موثر کړل شوی وای. لکه نو موړې مې پښتنه وکړه چې هغه عدالت
حکومتونه خو ډیر ملزمان خوشی کوي او پکې د گواه او د قاضي د امنیت مسله هم موجوده ده. عاصمه جهانگیر وای حکومت باید قاضیانو او گواهانو ته امنیت ورکړی وای خو پوځي عدالتونه یې نه وای جوړ کړی.
بہتر تھا کہ یہ ٹیررسٹ کورٹ میں باقی جو انہوں نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں ان کو نکال کے صرف ٹیررزم کی کرتے.
لپوزی عدالتوں بدا خوی چرت رہ گرے مخنیوی عدالتوں برقرار رساتل شوی وے او لاغ عدالتوں د نورو معاملو او سزاگانو ورکول نظام استل شوی وے او یوازی چرت رہ گرے پی خطا زانگڑی کھڑے وے. حکومت باید د گواہ پ قانون کی زنی بدلون نہ کھڑے وے او د عدالت تولو قاضیانو یا ججانو تا باید پوزی امنیت ورکل شوی وے.
ججز ہیں ان کو مہیا کرتے فوجی
سیکیورٹی. عائشہ صدیقہ زیاتوی د پاکستان وسنۍ عدالتی نظام ځکه هم په وسلوالو بریدونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نشي ورکولای چې په پاکستان کې د گواه او د قاضي یا جج د امنیت موضوع ته پاملرنه نه ده شوې.
جو گفتگو تھی بڑی پرانی چل رہی تھی کہ ایک ایسا سسٹم کیا جائے جس میں ججز جو ہیں وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوں.
په پاکستان کې لډیر پخوا راهي سي د بحث روانو چې دا سي یو نظام جوړ کړی شي چې پکې ججان یا قاضيان تر پردې شاته ناسوي چې دا غوي چهره ښکار نه شي. بل دا چې دلته د گواه د حفاظت نظام او پروگرام ډیر کمزور دی. په ډیرو زیاتو کیسونو یا معاملو کې سزاګانې او د مجرمانو پر ضد فیصلې ځکه نشي اورول کېدی چې گواهان شهادت نه ورکوي. دا تازه خبر دی. د اکرام الله په نوم یو کس دی، د لشکري جنگوي ډلې وسلوال دی. هغه ډیر کسان وژلې دي. هغه ځکه له عدالت خوشی کړ شو چې هغه کسان چې دی یې په وژلو تورن وو هغه د قصاص او دیت قانون تر مخه دی وبخه. د دې معنی دا ده چې چا گواهی ورکول شو هغه ویرول شو، هغوی ته ګواښونه وشول. نو د دې عدالتي نظام د سمولو ډیره اړتیا وه او زما په اند د پوځي عدالتونو له کبله به په راتلونکو دوو کلونو کې عدالتي نظام ته نور توان هم ورسیږي، ځکه چې کېدای شي هر کس بیا دا ووایي چې هغه نظام چې تر دوو کلونو چلیده هماغه باید جاری وساتل شي.
جو سیستم دو سالو میں چل رہا ہے آگے اسی کو چلایا جائے.
په پاکستان کې خو یو وشتم آئینی ترمیم هم وشو، پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. آیا د دې ټول بهیر په څه ګټې هم وي او کیواز تاوان کوي؟ بشری حقوقو کمیسیون یو مشر شیر محمد وای د فکر نه کوي چې د عدالتونو به څه ګټه ورسوي، ځکه چې سخت دریځي او ترهګری د ریاستي پالیسیو نتیجه ده. نو باید هغه تګلارې پای ته ورسول شي.
ځای جرایم چې دي دا که تاسو وګورئ دا د معاشري عام جرایم نه دي، دا د ریاست د پالیسو په نتیجه کې د ډیرو دیشو سلویختو کالو غلط پالیسۍ دي، دغه په نتیجه کې تیز ته موږ رسیدلی یو. نو په کار دار چې هغه پالیسو باندې نظر ثانی شوی وي، هغه بنیادګری هغه مرکزونه چې دي جوړ کړی دي، هغه سیزونه چې دي هغه ختمول په کار دي او باغې نن نظر اچول په کار دي. نو که تاسو سوچ وکړئ تش قوانین بدلولو سره یا یو نوې ادارو بدلولو سره چې کله پورې هغه پالیسۍ بدلی نشي، نو زه فکر نه کوم چې د دې نه به فائدہ راوځي.
په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال طلعت مسعود فکر کوي چې پوځي عدالتونه به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ مسلې ختم نه کړی شي، خو دا ده چې له دې سره به د وسلوالو بریدونو پیښې کمې شي.
تم لرو چې ترهګري به کم شي، ختمېدای خو ځکه نه شي چې د ختمېدو لپاره به ډېر کلونه په کار وي. لږ تر لږه یو لسیزه وخت به په کار وي، خو آیا په مشرتابه کې د اعظم او هوډ شته چې خپل عمل برقرار وساتي؟ دا لویه پوښتنه ده او موږ به وګورو چې په راتلونکو میاشتو کې ټول مشران او د حکومت ټول عناصر په دې کې څه ډول رول لوبوي.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانې مشر عاصمه جهانگیر تخکاری چې د پوځي عدالتونو له جوړښت سره به یو بل مسله هم پیدا شي او هغه دا چې د ولس او ملکی حکومت او پوځ ترمنځ به کړکیچ زیات شي.
ګوره له دې کار سره به د ولس او د پوځ او حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شي. ولس خو به په آرامه نه کینی، د دې هېواد ولس هیڅکله غلی نه دی ناست. د خدای شکر دی ولس تل خپل غږ پورته کړی دی. دوی به په پارلیمان کې خپل غږ پورته کوي او خپل مشرانو سره به حساب کوي، نو کړکیچ به زیاتیږي.
په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ پر سزا د عمل بهیر درېدلی و، خو د پېښور پر سکول تر حملې وروسته د مرګ په سزا محکوم شویو ته د پانسې ورکولو بهیر بیا پیل شو. اوس به پوځي عدالتونه هم د مرګ سزا اورولو واک ولري. د دې په نړیواله توګه څه غبرګون کېدای شي؟ د بشری حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا څنګه مشر او قانون پوه شیر محمد زیاتوی په نړیواله توګه به د پاکستان د اقدام خوونه ګڼل شي او دا چې د مرګ سزا اورول او د مرګ سزا ورکول د مسالې حل نه دی، ځکه چې د ځانمرګو بریدونو هڅه کوونکي خو تر عدالتي فیصلې مخکې مرګ ته تیار وي، هغوی به په مرګ
څنګه وویرول شي.
د قوانینو کې خو سزاګانې سختې دي، لکه دا چې کوم نوی قانون جوړ شو او د سره سره دغه چې کومه پالیسي حکومت خپل واپس واغسته، لکه هغه کې قوانین خو موجود وو د پنسې ورکولو لپاره، خو هغه عملي کېدل نه. یو پالیسي حکومت داسې جوړ کړو چې په هغه عمل درآمد نه کوو، ځکه چې دنیا کې خلکو دغه مخالفت کوو. اوس چې دا وشو نو دا عملاً دواړه تقریبا په یو مخ باندې روان شو، او ظاهره خبره ده چې په دغه پالیسو باندې دی عمل درآمد کوي، نو د دې به نورم په دنیا کې د پاکستان د خلکو د پاره د حکومت ته پاره مطلب دا ډېره زیاتې او تکلیف دې مسله وي، ځکه چې بهر دنیا کې خلک په دې نتیجه رسېدلي دي چې سزاګانې چې دي که ډېرې سختې شي خو هغه د معاشرې د اصلاح یوازینۍ لار نه ده. او بل دا چې د مرګ سزا یو سړي له طور کې دا داسې سزا ده چې دا واپس کېږي نه، نو که دې کې معمولي غلطي هم د چانه وشي، یعنی د جج نه غلطي وشي، د ملزم د وکیل نه غلطي وشي، یا د ګوانا مطلب چې دغه وشي، نو دغه بیا چونکې واپسي نشته، نو لحاظ دا سزاګانې دنیا کې خلک ټول نه غواړي عمل کوي، ټول نه غواړي چې په دې عمل وشي. زمونږ خاص کر په دې ملک چې دا کومه دهشتګردي روانه ده، نو دې کې ډېر یعنی وژنې ډېر تباهي په دې بنیاد شو چې خلکو ځان پورې بمونه تړلې دي، چې یو سړی خپل ځان په خپل استا د فیصلې نه مخکې مرګ تیار کړي، نو هغه ته په مرګ څنګه یارولی شي.
اوریدونکو، د پاکستان آئین یو ویشتم ترمیم او د پوځي عدالتونو جوړښت او د دې پر بشري حقوقو او سخت دریځۍ د اغیز په اړه مو معلومات ترکړل. تاسو اوریدل چې په پاکستان کې قانون پوهان او شنونکي اندېښنه لري چې ښایي پوځي عدالتونه به د بشري حقوقو سرغړونو ته لار برابر کړي، او ښایي له دې لارې د ځینو قومونو لکه بلوڅانو او سندیانو سیاسي غورځنګونه هم وځپل شي. خو د دفاعي چارو پوهان بیا دا ګڼي چې پوځي عدالتونه به د سخت دریځۍ او وسلوالو بریدونو په کمولو کې رول ولوبوي. دا نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان.
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاوکم درې، او د هر زیارت پوراس په پاوکم.